څلور بجې شوې. احمد شي بریم داسې جوړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم وایي له بندیزونو او چیلنجونو سره سره به نن په خیبر کې د پښتنو لپاره د عدالت قومي جرګه کیږي. د غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د نړۍ هیڅ ځواک د جرګې مخه نشي نیولی. وړاندې په خبرونه کې د خیبر درې ریګې للمې سیمې ته ورتو او له هغه ځایه له خپل خبریال اورو چې د جرګې څه حال دی او وضعیت څرنګه دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په افغانستان کې د نجونو روان وضعیت ډیر د اندېښنې وړ وباله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتن بایووا نن د کمکو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبره کړې خبر پڼه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د غارزښناک ورځ په ډیر خفګان سره لمانځي، ځکه چې واکمنو چارواکو له 1,160 ورځو څخه را په دې خوا له 12 کلونو څخه د ډیر عمر لرونکو نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او زیاتوي دا یوازې د میلیونونو نجونو لپاره نه، بلکې د هغوی د کورنیو ټولنو او ټول افغانستان لپاره د سباندې درې کلونو د فرصتونو د ځای کېدو په معنا ده. میرمن اوتنبایو وایي د هرې ورځې په تیرېدو سره د نجونو او ښځو ژوند ته لا ډېر زیان اوړي او افغانستان د سولې بیا رغونې او سوکالۍ ته د رسېدو لپاره مخ په وړاندې نه بلکې شاته روان دی. د بشري حقونو ډلې په ایران کې په یوه ورځ کې د لږ تر لږه د 1,200 کسانو د اعدامېدو خبر ورکړ. دا ساجی راډو د فردا څنګه د راپور لمخي د ایران د بشري حقوقو سازمان ویلي چې لس سړی او یو ښځه د چهارشنبې پورس د کراچ په قزل حصار کې په دار وځړول شو. د راپور لمخي په ادام شوی کې د افغانستان دوه وګړي هم شامل ویل شوی چې دغه کسان د عمدي قتل او مخدر موادو په ګډون د جنو مواردو په خاطر په ادام محکوم شوی وو. د ایران اعتماد ورځپاڼې له دې مخکې د دغو افغانانو په اړه ویلي وو چې دوی په 1999 کال کې د تهران په لویدیځ کې پر یوې ښځې د ډله ییز جنسي تیری په جرم په اعدام محکوم شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي واشنگتن تر اوسه هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې د یوې پراخې جګړې مخه ونیسي او له اسرائیل سره غواړي چې د بیروت په مرکزي برخه کې د وروستیو بندیزونو وروسته چې 22 کسان پکې وبخشي له وروستیو بریدونو وروسته چې 22 کسان پکې ووژل شول د ملکیانو ساتنه وکړي. بلینکن دغه څرګندونې یو ورځ وروسته له هغې وکړي چې اسرائیل په بیروت کې په بریدونو کې دوه ودانۍ په نقشه کړې وې چې بشپړې ویجاړې شوې. ټاکل شوی چې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي نن د جرمني له صدر اعظم اولاف شولت سره او د نړۍ د کاتولیکانو له مشر پاپ فرانسیس سره وګوري. زلنسکي به د اوکراین مهمو پارلماني اروپایي متحدینو ته په دې سفر کې چې هدف یې د روسیې په وړاندې روانه جګړه کې له کیف سره د پوځي او مالي مرستو راجلبول دي نن په واتیکان او برلین کې له دغو مشرانو سره خبرې ترسره کړي. آسجی راډو په انټرنیټ کې پاسجی راډو ډاٹ کام کې اورئ. په دې خبرونه کې د خیبر درې پریګي للمکی د پښتنو د جرګې تازه حال درکو. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې څوک یې مخه نشي نیولی.
تا پرون خپل زور وکړه او بل ورځ دې کړای دی، تا خپل مکمل زور وکړه، مون خفه آرام سینې درته نیولې دي.
پدې خبرونه کې ودا هم واوري چې نن د کمکو نجونو نړیواله ورځ ده.
زه اخښتې اچومه او کالي بر کومه خالي کومه.
د ازادي میلمه هم تاسو ته معرفي کوم.
هلې غرشینې د قابلیت په برخه کې لسانس لرم درس مې ویلې ده.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د راپورونو خبرونو په پیل کې د پښتون خورنې د غورځنګ د جرګې پاړه د اسجرړو د مشال څنګه خبريال فرحات شینواره را سره ده. شینواره سب د جرګې تازه حل څه ده؟
دا سره چې زه دغه دوه ساعته مخکې الته د جرګې په ځای کې موجود وم په ریګل الما جمرود کې. الته چې مونږ ورغلو نو مونږ وکتل چې په سلګونه خلک چې کوم دی دا راجمع شوی او لا هم خلک را روان دي، لکه بیګا تر شپې نه وخت پورې خلک ویخو شپې تیر کړي و. نو نن سهار دوی ونه کړای شول چې په کوم وخت باندې، یعنی پاکستان په وخت په 10 بجې باندې دوی د جرګې اعلان کړی و چې دا به تر سره کوي، خو په دې کې غوي پاتې راغلل ځکه چې خلکو ته په لارو کې رکاوټونه اچول شوي وو. بیګا بیا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور چې د جمرود ته راغلی و دلته د یو ځایي مشر په اجره کې منظور احمد پښتین سره ولیدل. نو په دې کې ډیر وخت چې کوم دی دا تیر شو. بیا چې نن مونږ ورغلو نو نن غرمه دوی دا وویل چې د جمعې د لمانځنه پس په د پاکستان په وخت په 2 بجې باندې دا جرګه پیلو. مونږ چې بیا وکتل تر 2 بجو پورې دوی خپل انتظامات نو برابر کړي، ځکه چې په دا تیرو خواوشا لسو ورځو کې دوی پنډالونو لګولو ته او چې کوم نظم او پلان دوی تیار کړی او هغې ته یې پرې نه ښودل پولیسو او امنیتي ځواکونو. نو 2 بجو نه پس هم دوی لګیا وو مختلف قسمه پنډالونه لګول او دوی وی چې مونږ به هر ضلع لپاره خپل کیمپ جوړو او په دې منځ منځ کې بیا نور خلک هم را روانو. او وسم دغه جرګه چې کوم دی شروع شوې نه ده، او ما چې په خپل باندې د پی ټی ایم مرکزي کمیټې غړو حنیف پښتین او تاج وزیر سره خبرې وکړې هلته جرګې په ځای کې، نو دوی راته وویل چې حتما به مونږ چې د نن ورځې کوم پلان دی د اکتوبر 11 نیټې دا به مونږه خامخا سرته رسو. خو دا ښایي چې پاکستان په وخت 5 بجو ته لیا 6 بجو پورې مونږ هغه سکرین راوړو چې کومه ډیټا یا تفصیلات مونږ را جمع کړي دي، او په نن ورځ باندې به دوی مطلب دی چې په ډیجیټل سکرین باندې دا ډیټا خلکو ته ښایي چې د دې پښتنو په علاقو کې په تیرو خوښه شلو کالو کې کومه بدامنی تیره شوې، خلکو ته کوم مالی او ځاني زیانونه رسیدلی دي، خلکو څومره کورونه ویجاړ شوي دي، او هغه کوم چې لادرکه کسان دي هغه څومره دي. او مونږ دا هم وکتل چې هلته کې چې کوم لادرکه کسان دي دا هغوی خپلوان راغلي وو، تصویرونه یې په لاسونو کې نیولي وو، هغوی ځان له پیو پنډال کې ناست وو. همدارنګ خزینه هم هلته کې راورسېدي ډېرې زیاتې چې چا پی ټی ایم سره تړاو لاره یا عام مدني فعالان وي هغوی هم پکې موخته.
شنواره صاحب، دلته ستاسو لږه هغه څو پوښتنې ما ته را پیدا شوې. دا کوم کسان چې خپلوان لا دره کړي تقریبا تاسو ته معلوم شو چې په څه شمیر کې به دوی و چې راغلي دي پنډال ته؟
دا خدا دا اوس نه چې هر وار د پی ټی ایم جرګی له جلسې دا ټول خلک پکې ځان رسي. ما چې په خپل پاغه پنډال کې وکتل نو څه خوښه لاسو پورې کورنۍ ناستې وي، او هغه پنډال باندې یو بینر لګول شو او
په لیکلو
چې میسنګ پرسن.
دا خو کېدای شي چې شمېر زیات شي ځکه چې کوم راپورونه چې شاوخوا نور خلک هم ور روان دي. او د میرمنو شمېر تر اوسه پورې 2 ساعته مخکې چې تاسو هلته وي څو ته رسیده تقریبا؟
مېرمنې خو ډېر کم شمېر کې راغلې وي. هغوی راغلي او هغوی لګیناري وهلې د پی ټی ایم چې کوم یو مخکښ دی علي وزیر او د نور چې کوم د دوی مرکزي کمیټې غړي دي، په ټولو ضلعو کې چې څومره کسان د دوی نیول شوي او د جرګې ته را پرې نه ښودل شول د هغوی د خلاصولو مطالبه یې وکړه، نارې یې وکړې. او هغه خزینه چې کومې غړې وي د پی ټی ایم یا عام مدني فعالانې وي هغوی ته دا اندازه ولګېده چې دا جلسه چې ده دا به ډېره وروستو شروع کېږي دا جرګه، نو هغوی بیا بېرته لاړې.
شینوارې صاحب، هلته انټرنیټ کار کوي او کنه په دې بلال مسیمه کې
ستونزه هم دغه ده چې مونږ اول دغه جرګې ځای ته ورشو هلته انټرنیټ بالکل کار نه کا، بلکې په یو ځکیم په خبر کې کار نه کا. او خواوشا علاقو کې ورسره په ټوله خیبر ضلع کې انټرنیټ دا معطل شوی بند دی. نو مونږ چې کله جرګې ځای ته لاړ شو د جرګې ځای نه بیا په 1/2 ساعت کې یا 1 ساعت کې مونږه لینډ لاین یا هغه ځای ته ځان رسو چې کوم ځای کې ټلیفون موجود دی، ځمکې ټلیفون او انټرنیټ البته هغه به حال دی. لکه زه اوس چې تاسو سره خبره کړم نو دا لینډ لاین یا ځمکې چې کوم انټرنیټ سرویسز دي خدمات دي دا هغې د لارې زه بیا تاسو سره خبرې کړم. همدارنګه مونږ وقفې سره ورځو، هلته احوال راخلو، بیا ځان را رسو انټرنیټ زایتاو معلومات تاسو سره شریکو.
شنواره سب په سوشل میډیا کې خواله رسنیو کې د سټډیری ویډیوګان مخې ته راځي چې خبري شوی دی خلک دی ډولونه وهي او د جرګې په خوا روان دي، لیکن ځینو کسانو دا هم ویلي دي چې پولار کې ځای ځای پولیس دروي او ځینې کسان نه پریشتي. ستاسو معلومات څه دي؟
زما معلومات خو دا دي چې کوم دا علاقه چې دا کوم ځای کې چې جرګه ده ریګیل الما دا بالکل پېښور سره جوخته ده، یعنی په پېښور کې کوم ځای کې لار نه ورته تړل شوی او نه پولیسو څوک رایسار کړی دي. البته د پېښور نه بار چې کومې ضلعې دي لکه ما ډېرو کسانو سره خبرې وشوې دا کواټ چې کوم ټنل دی دا ورته تړل شوی دی، نو په متبادل لارو باندې داسې په غرونو باندې خلک راوړي پیاده را روان دي. او دې د پورې چې ما یو کس ولیدو چې هغه بالکل خیب لخپې روان و، مطلب دی چې هغه چپل یا بوټان نه و اچولي او داسې پیاده په سرک باندې جمرود په سرک و روان و، هغه د پی ټی ایم خولۍ اچولې وه. نو مطلب په یو نه یو لار باندې خلک خامخا دلته ځان را رسوي. په پېښور کې د ننه کوم بندیز نشته چې موږ څومره سرکونه وکاته، کومه مین لار ده د پېښور نه چې کومه جمرود ته تلې په دې باندې هېڅ قسمه رکاوټ نشته، نه پولیس څوک رایساری. او د پېښور نه بار لکه وزیرستان بنو داسې دره دمخیلو کې او په دې ځایونو کې په بیا بیا دوی ته رکاوټونه جوړ شوي. او اوس چې موږ هلته کې ځینې منتظمینو سره خبرې وکړې، دوی بنیادي غوښتنه هم دا وه چې اوس خو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سره مونږ ولیدل، دغه جرګې ته اجازه میلاو شوه، نو په کار ده چې د پېښور نه بار کومو ضلعو کې کوم کسان رایسار کړل شوي دي چې د هغوی مخه ونه نیول شي او دغه دوه درې ورځو لپاره دلته راورسي.
ډیره مننه فرهاد شینواری چې د جرګې له حاله مو د ازادي راډیو اورېدونکو خبر کړل. په همدې مسله کې پاتې شو، شغل شینواری وویل چې داسې کسان هم د جرګې په خوا روان دي چې یب لپشي دي او د منظور پښتین هغه سمبولیک سره خولې په سر ده او د جرګې ځای ته ځانو نه رسوي. د دغه غورځنګ یو مخکښ غړي ګلبدین مسید ازادي راډیو ته وویل چې په جرګه کې د خلکو د ګډون د مخنیوي له هڅو سره سره ګڼ خلک لا هم د جرګې ځای ته روان دي او ځینې کسان هلته رسیدلي دي، خو د ده په وینا ګڼ قومونه جرګې ته په لاره دي. د جرګې یو شمېر ګډونوالو وویل چې د جرګې تر ځایه د دوی سفر له کړاوونو ډک و. په دې اړه تفصیل لرو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړي ګلبدین مسید ازادي راډیو ته وویل چې د پلان له مخې باید جرګه د اکتوبر 11 سهار مهال پیل شوې وای، خو دا چې د خیبر پښتونخوا امنیتي ځواکونو په پنغالي کې ترتیب شوي تنظیمات ګډوډ کړل او ګڼې پرګنې لا هم په لار دي، نو له همدې عمله به په لږ ځنډ جرګه پیل شي.
په جرګه کې خډر خلک موجود دي او ان شاء الله سخت فیصله به هم کیږي. جله کا فیله نورې مر په لارې دي، د سویلي وزیرستان د بنو کرک لکه مروت دا چې کومې قافلې روانې دي، کړي شي د دې لپاره لګ نور هم شروعات لګ لیټ شي.
د جرګې اعلان شاوخوا درې میاشتې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي او شاعر ګیلمن وزیر د جنازې د مراسمو پر مهال کړی و. ښاغلي پښتون ویلي وو چې په جرګه کې به ولسونه او د هغوی راغلي استازي د دوی له لوري د پښتنو پر وړاندې د شویو ظلمونو او ناروا په اړه د هر اړخیزو معلوماتو تر وړاندې کولو وروسته د خپل برخلیک په اړه پریکړه وکړي. د اکتوبر په 15 د خیبر پښتونخوا ایالت امنیتي ځواکونو د دغه ایالت په ریګیل المسیمه کې د جرګې په پنغالي برید وکړ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په خبره هلته لګول شوې خیمې وسوځولې، د دوی درې ملګري ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر په پنغالي کې د وژل شویو د جنازې په مراسمو کې خبرداری وکړ چې پښتانه به د خپل یوه شهید وینه هم چاته ونه بخي. د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري د رابلل شوې جرګې یو شمېر ګډونوال وایي که څه هم ډیر په مشکلې د جرګې ځای ته ځانونه رسولي، خو خوښ دي چې په جرګه کې فعاله ونډه لري. د کورمې اوسیدونکی حیدر عباس او د سوات اوسیدونکی روشن علي یوسفزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کورمېوال هم د لارې روان دي، ډیر مشکلاتو په سر دي او دیو جنه چې ټنل هم بند وو او مختلف لارو کې ورته مشکلات جوړ کړي وو. شکر دا اوس خلک راوتي دي او په د نورو لارو مشکلو لارو خو ځانونه رسوي.
پدې مال قومي عدالت په جرګه پندال کې موجودی ما د خلکو جذبه چې دغه دینی نه کا هغه ماشوم دی کا هغه بوډا دی کا هغه ځوان دی او ان شاء الله امید لرو چې دا جرګه چې دا د قومي جرګه دا لوی جرګه چې دا د پښتنو د امن او د پښتنو د ترقی سبب ګرځي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ را بلل شوی جرګې ته د عدالت نوم ورکړی، ویلي دي چې پکې به ولسونه په قاطع توګه په دې پرېکړه وکړي چې له پاکستان سره په کومو شرایطو وړاندې تګ کول غواړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي بیا یو خبري غونډې ته ویلي چې دوی له جرګې څوک نه منع کوي، خو دا چې پی ټی ایم د عدالت یا محکمه بولي نو لا لوړاندې عدلي نظام موجود دی او د داسې بل نظام اجازه نشي ورکول کېدی. دغه پاکستانی چارواکي همداراز تور پورې کړی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ سره له بهرنیو هیوادونو مالی مرستې کېږي او د دوی د ریاستي ادارې پر وړاندې سپکه لهجه کاروي چې له کبله یې پرې بندیز ولګول شو، خو پی ټی ایم بیا دا ډول تورونه بې بنسټه بللی دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یک شنبې په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیت بندیز ولګاوه او دا یې د ترهګرۍ ضد قانون له مخې یو غیر قانوني سازمان وباله، خو دې کار سخت عکس العملونه را وپارول. منظور پښتین د پاکستان د حکومت دا اقدام ډیر ظالمانه بللی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون دغه اقدام غندلی او پر حکومت یې غږ کړی و چې خپل پریکړه بیرته واخلي.
اوس هم د پښتنو د قومي عدالت د جرګې په اړه د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو څرګندونې.
جلوت خان، شمالی وزیرستان، این شلا دے اللہ پاک پا پازل سارا میر دا ایسا ساتی چے دا جرگاو کامیاب آوی دے خدای پا پازل سارا چے دا غا حال کیما پایسالا وکو آ پایسالا ہو دے میشتو سے غنڈے پا خیر بی آ پایسالا دا اللہ پاک وکو چے بخیری ونوی پے کے میشتو سے خیر پے کی بی خو این شلا میر امید لاری چے دا جالا چے کیما سایی پایسالا دو وکو آگا کیو بو برای وی لارای و نوی
پلیارو چه مشکلاتو
رکاوشنا پلیارو میشتا مانا دمرا مشکلات و دمرا چه میشخو یه غالری اپا کانویی رواتلی باز پلیار که پلیسر تا مختاوی چه گاڑی ارنا گوٹکرل پا چرتن خال که پی که ونی والا چل یاری باند کڑی وی پاکا چاپا گاڑی واری لیاری وی نرواتلی.
صدر مقرب خان مسعود تحصیل سرارو، انشاءاللہ دی پشتانه په تاریخ شدا خبره دو چې د جرګې ډېر لوی اهمیت او ډېر ترتیب دی او موږ امید لرو چې پښتون په یو خلاقیږي په یو اتفاق کېږي په دغه اتفاق باندې که خدای کړل موږ وعده سره فیصله کړي د ژوند پوره چې هغه بالکل پرهمن هوي او اسلامي هوي او هر څه شرایط په شي کې راي ګټینا ورته اوچول هغه په غریب باندې ووشتل او داسې په هر یو غته ډېر کوټینو خو بیاغه باوجود تمام پښتون روغلل او دغه مندون شنن ازیر دي.
د مون عمر مراد ساکی افریدی د خبرونو مرکزی صدریم او د 11 اکتوبر د مناسبت په پروګرام روغلی یو خو موږ د خور او په د خور چې د هرې ځلې نه د پښتونخوا د جنوبی او شمالي ناروغلی مرمنوله موږ ویلکم یو هر کله ورته هر کله روشي موږ د دوه خدمتو کیو او دلته چې د کوم خدمت کې دون کوي یا به ان شاء الله د موږ په سر دی او موږ وته لوس په نومو ولول باز موږ سره لاس وتور د ټیم ځای کړل چې کوم انتظامات 15 ورځې مخکې په کورو موږ نن شروع کړی دي. البته نن دومره سرجرو چې کم اس کم انسوګیس نشته داس دوز نشته لیار بند دل وسم شته په 3 ام پی او کې کوم مشرون یې موږ نیولې دي هغه وسم چې کوم د بجلونو کې پروت دي په کور د چې جرګې موږ سره وکی وو د جرګې عزت ورکړي چې کم اس کم مشرون دې موږ رو پرېګ دي چې دا سوبه ته کې چې موږ دلته نیټن کولو کړل موږ دلته واتس اپ کولو کړل موږ لیارو کې بندیزونه هم لري کړ موږ هغه په 3 ام پی او کې چار څومره مشرون گیر دي هغه موږ رو خلاص کړو به جرګه کامیاب وي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
واشنگتن وی ډیر هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې د وی پراخي جګړې مخه ونیسي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وی واشنگتن تر اوسه هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې د وی پراخي جګړې مخه ونیسي او له اسرائیل غوښتي دي چې د بیروت په مرکزی برخه کې له وروستیو بریدونو وروسته چې 22 کسان پکې ووژل شول د ملکیانو ساتنه وکړي. بلینکن دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وکړې چې اسرائیل په بیروت کې په بریدونو کې دوه ودانۍ په نښه کړې وې چې بشپړې ویجاړې شوې. بلینکن په لاوس کې د ختیځې آسیا له سرمشریزې وروسته خبریالانو ته وویل چې واشنگتن په سیمه کې د یوې پراخې جګړې د مخنیوي لپاره جدي هڅو ته دوام ورکوي او زیاته کړه چې دا ډېره مهمه ده چې اسرائیل ډاډ ترلاسه کړي چې د جګړې په مهال ملکي وګړي خوندي دي. د آزاد اروپا آزادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لمخې د لبنان یو شمېر سرچینو ویلي چې په دغو بریدونو کې لږ تر لږه د حزب الله یو جګپوړې غړی په نښه شوی دی. دا له تېرې میاشتې راهیسې لیکله چې اسرائیل د لبنان پر جنوبي برخې د ایران له ملاتړه برخمنې د حزب الله ډلې په وړاندې بریدونه پیل کړي. په بیروت کې درېیم لوی برید دی. پر لبنان د اسرائیل د بریدونو له تېزېدو سره په سیمه کې د یوې بشپړې جګړې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا متحده ایالات حزب الله د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې بیا د دې ډلې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله همدارنګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ لري. د دې هیواد د جنوب ډېره برخه یې هم په کنټرول کې ده. پر بیروت له دغو بریدونو وروسته د حزب الله اړوند المنار ټلویزیون وویل چې په برید کې د حزب الله د امنیتي لوړ پوړي چارواکي وفیق صفا د وژلو هڅه شوې وه چې ناکامه شوه. د دې ټلویزیون د راپور له مخې صفا د برید په مهال په نښه شوې ودانیو کې دننه نه و. امنیتي سرچینو وویل صفا د حزب الله د اړیکو او همغږۍ د څانګې مشري کوي چې د لبنان له امنیتي ادارو سره کار کوي. په عین حال کې حزب الله پرون پنجشنبه پر اسرائیل خپلو توغندوي بریدونو ته دوام ورکړ او د اسرائیل دفاعي ځواک وویل چې د اسرائیل پر لور الوزول شوي څو بې پیلوټ الوتکې راغورځولې دي. په همدې حال کې د لبنان په جنوب کې ډېره د ملګرو ملتونو سوله ساتي ځواک پرون وویل چې یوه اسرائیلي ټانک په النقره ښار کې د دوی پر مرکزي دفتر په برید کې د څارنې یو برج په نښه کړی و چې په نتیجه کې یې دوه سرتیري ټپیان شول. د ټپي شوو هویت نه دی څرګند. د ملګرو ملتونو سوله ساتي ماموریت په یو بیان کې همدارنګه وویل چې اسرائیلي ځواکونو د دوی پر یوه نږدې پټ سنګر چې سوله ساتو ځواکونو پکې پناه اخیستې وه برید وکړ چې موټرو او ارتباطي سیستم ته زیان رسولی دی. فرانسې او ایټالیا دغه برید غندلی دی. ایټالیا دفاع وزیر ګایډو کریستو له اسرائیل غوښتي دي چې د دغه برید په اړه چې د ده په خبره هغه تېروتنه نه وه توضیحات ورکړي، او د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت هم د دغه پیښې په اړه له اسرائیل څخه د وضاحت غوښتنه کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي، نن د اکتوبر 11مه د کمکیو نجونو نړیواله ورځ ده. نړیوال دا ورځ داسې وخت لمانځي چې په افغانستان کې دننه ډېرې نجونې ماشومانې د بېلابېلو لاملونو له امله له خپلو حقونو بې برخې دي. فیروزه عزیزي تفصیلي راپور لري.
په افغانستان کې د ماشومو نجونو د ژوند بدمرغۍ حتی د دوی د پیدایښت له ورځو پیلېږي. ځینې میندې په ځانګړې توګه د کلیوالو سیمو اوسیدونکي وایي چې د خپلو میړونو د کورنیو لخوا د لوڼو د زیږولو له امله اکثرا له ګواښ، تاوتریخوالي او رواني فشار سره مخ کیږي. د میدان وردګو ولایت د اوسیدونکي چې د څلورو لوڼو او یو زوی مور ده او نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې نږدې دوه کاله مخکې د څلورمې لور زیږولو له امله د خپلې خسرګنۍ لخوا له نامناسب چلند او خبرو سره مخ شوې ده.
لکه چې زوی به زیږوي میږه بلالی او اینې توی وایي چې شکر باسې چې من کره زوی شوی ده، او لور کې شوی و دغه کور نه وتلی و دغه راغلی وویل څه زیږولی و هغه ویل ده چې لور دې خدای درته درکړې ده، د خدای نعمت دی. هغه ته داسې په هغه باندې خپله مور ته کنځل کړې و او ویل زه څه کوم، دغه ویل دا لور ته ما څه ته ګورې، دلته زما په کار نه راځي.
دا یوازې د دې میرمن کیسه نه ده، بلکې په افغانستان کې ډیرای میندې دا شان وضعیت سره مخ شوې دي. ان د افغانستان په ځینو ولایتونو په ځانګړې توګه لرې پرتو سیمو کې کله چې یوه میرمن یوازې لوڼې وزېږوي، خاوند یې پرې بن یا دویمه میرمن هم راولي او د زامنو پیدا کولو په نیت دویم او دریم ودونه کوي. دا په افغانستان کې د نجونو لپاره د ژوند د دودیزو ننګونو یوه بېلګه ده. افغان نجونې د دوی په خبره له هماغه ماشومتوبه په کور او ټولنه کې د دوی د جنسیت له امله له توپیري چلند سره مخ وي، تر هغې چې له دنیا سترګې پټوي. د کابل ښار اوسیدونکې نه کلنه بهشته ده چې وایي روان حالاتو یې راتلونکي ته هیلې مړاوي کړي دي. دا وایي له دې امله د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنه ده چې کال وروسته به له شپږم ټولګي پورته بیا ښوونځي ته د تګ او زده کړو اجازه ونه لري.
مکتب وایم طالبان نه پرېږدي، خفه کېږي.
بهشته داسې وخت خپلو هیلو د مړاوي کېدو او راتلونکي ته یې د اندېښنو خبره کوي چې ملګرو ملتونو سږکال د اکتوبر 11مه د نجونو ماشومانو نړیوالې ورځې موضوع راتلونکي لپاره د نجونو لید په نوم نومولې ده. په افغانستان کې د ډېرو نورو ناخوالو تر څنګ له تېرو درېو کلونو راهیسې له کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن سوي، ډېری نجونې یې له منځنیو او لوړو زده کړو محرومي کړي او په کور کې کېنولي چې دوی آن له رواني فشارونو سره مخ سوي دي. د لوګر ولایت اوسیدونکي او د اتم ټولګي زده کوونکي 13 کلنه نگینه چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره له زده کړو محرومه سوې، ازادي راډیو ته وویل پر زده کړو د بندیز له امله له بېلابېلو رواني ستونزو سره مخ سوې ده.
غوښتل چې په آینده کې یو ښه استاد شم چې ټولنې ته خدمت وکړم. غوښتل مې چې وطن ته کومک شم. هر څه پاتې شول، رانه درس پاتې شو، هر څه شی اوس هسې په کور کې ناست یم. مکتب هم پاتې شو، مدرسه هر څه پاتې شول. همداسې په نیمه کې ټول هیلې مې د خاورې سره یو شولې. دوی هېڅ ښځو ته، جنکیو ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. زما په روح او رواني بې حده بې اندازې ډېر تاثیر کړی دی. نور خو څه کې چې ځینې وخت ځان سره ډېر ډېر سوچونه کوم، بېخه فکر مې ګډوډ شوی دی. کېدای شي دوه کله درې کله وخت بېخي
د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د زده کړو سربیره په تیرو دریو کلونو کې دوی له تفریح او ورزش راګرځولي او آن له محرم پرته یې پر تګ راتګ هم بندیز لګولی. دغه شان د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په نوم نوي قانون کې د نجونو او ښځو غږ هم اورد بللی دی چې افغان ښځې او نجونې نړیوال او حتی دینی عالمان یې له ټولنې د ښځو او نجونو بشپړ محوه کول بولي، خو طالب چارواکي یې په بشپړ عملي کېدو ټینګار کوي. د افغان نجونو د ژوند د ناخوالو کیسې یوازې په دې محدودیتونو او بندیزونو نه خلاصه کیږي، بلکې نور بېلابېل لاملونه هم شته چې دوی د ژوند په لومړنیو پړاوونو او کم عمر کې د بدمرغیو زغم ته اړیستي دي. له دې شمېره یوه موضوع د کورنیو او په ټوله کې د هېواد د اکثریت نفوس بد اقتصادي وضعیت دی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکې 10 کلنه سعیده چې له خپل پلار سره د دغه ولایت سرخرود ولسوالۍ کې د خښتو په بټیو کې کار کوي، وایي مجبوره ده د خپلې کورنۍ د نفقې ګټلو لپاره له خپل پلار سره دا درانه کارونه ترسره کړي. سعیدې ازادي راډیو ته وویل
زه مال خاطر نه راشم، سبې دوه لاس بازو پولې کار کوم، مونږه مجبور یو پیسې راوړو سختې دلته څخه کار.
په افغاني ټولنه کې ناوړه دودونه او د جنسیت پر بنسټ د نجونو پر وړاندې توپیري چلند ډیری وخت آن د دې لامل کیږي چې کورنۍ خپلې لونې په کم عمرونو کې ودوي، په بدیو کې ورکوي او یا هم له ماشومتوبه د چا په نوم کوي. د بشري حقونو ماشومانو په ځانګړې توګه د ماشوم نجونو د حقونو ځینې فعالان په دې باور دي چې د دغو ټولو بدمرغیو سرچینې په کافي اندازه د سواد نشتون، اقتصادي ستونزې او په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت له لوري پر نجونو او ښځو بېلابېل بندیزونه او محدودیتونه دي. له دې ډلې د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشرې شهرزاد اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د نجونو پر زده کړو بندیزونو د کم عمره نجونو د ودونو کچه نوره هم پراخه کړې ده.
دختران افغانستان یک وضعیت بحرانی در وضعیت روانی یک کودکای دختر تاثیر داره. په افغانستان کې په ټوله کې د نجونو او بیده ماشوم نجونو وضعیت کړکې چند دی چې دا حالت د دوی پر رواني حال او تبند دوی پر راتلونکي کې ډیر جدي اغیز لري. بل د زده کړو د بندېدو له امله اوس د کم عمره یا وړو نجونو د ودونو کچه زیاته شوې او له بده مرغه دوی تر وخت وړاندې د اجباري ودونو قربانیانې کیږي.
میرمن اکبر وایي په کار ده چې نړیوالې ادارې په افغانستان کې د عامه پوهاوي او اسانتیاوو برابرولو لپاره خپل د کار تمرکز زیات کړي. د یادونې ده چې نږدې 2 میاشتې وړاندې ازادي راډیو هم د نجونو د ښوونځیو تر بندېدو وروسته په کم عمر کې د نجونو جبري ودونو په اړه راپور درلود چې په هغه کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر واده سویو او کوزده سویو کم عمره نجونو د خپل تریخ ژوند کیسې کړې وې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له وخته تر 18 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي چې افغانستان په 1993 لمریز کال کې ورسره یو ځای سوی دی. نن د اکتوبر 11مه نیټه ده. ملګرو ملتونو دا ورځ د نجونو ماشومانو نړیوالې ورځې په توګه نومولې. دغه سازمان په 2011 کال کې د ډسمبر په 19مه په خپله عمومي اسمبله کې د اکتوبر 11مه د نجونو ماشومانو د نړیوالې ورځې په توګه نومولې او ویلي دي چې د دې ورځې د مشخصولو او نمانځنې موخه له ماشومتوبه آن تر پیغلتوب او تر هغه وروسته هم د ژوند په بېلابېلو پړاوونو کې د نجونو د حقونو پیژندل او د دوی د حقونو مراعاتول دي. ملګرو ملتونو لوړاندې په دې اړه په خپل وی پاڼه لیکلي چې د نجونو نننۍ نسل په غیر متناسب ډول د اقلیم د بدلون، جګړو، بیوزلۍ او د بشري حقونو او د نړیوال کړکیچ لامل اغیزمنې شوي دي. د دغه سازمان په خبره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ډیری نجونې لا هم له خپلو حقونو څخه بې برخې دي، حتی د انتخاب حق نه لري چې په ټوکو یې د دوی راتلونکی محدودوي. خو ملګري ملتونه پر دې هم ټینګار کوي چې دا مهال په نړۍ کې 1.1 میلیارد نجونې د لوړو وړتیاو درلودونکي دي او په ټوکو یې که په ټولنه کې د نجونو ماشومانو دوامداره ملاتړ وسي په بیلابیلو ټولنیزو، سیاسي، بشري او سوداګرۍ په برخه کې به د پام وړ او ګړندي ظرفیتونه رامنځته